مشال لیو پروانه خبرونه کې د خپل کوربا اسر الله مومن سلامونه مني وخت ورځي 15 بجې شوی په دې نن ورځي د روسي اخیری خبري غړي کې بواري د بلوچستان د شلپاټه مشر اختر منګل اتک الله پاس اسلام آباد تللی په دې موخه نوموړي ویلي چې پاکستان له بلوچستان سره تلل نه غواړي نو ښه خبره به دا وي چې یو بل ته پر مخه خوایي د پاکستان حکومت ویلي چې د هیواد استخباراتي ادارې ISI او MI په بلوچستان کې ډیت سکواډ یا وجونکې ډلې نه لري د تا څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی ورځو پامیر ساحل ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د بلوچستان ملت پال مشر اختر منګل ویلي که پاکستان او بلوچستان یو ځای سره نشي وسیدای نو لوژنه د اخري چې سره بیل شي په پیښور کې د سړک غاړې بمی چاودنې په پیښه کې یو پولیس افسر وژل شوی دی او په نیپال کې د الوتکه غورځېدو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي بشپړ خبرونه د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل ویلي پاکستان د بلوچستان ولس خپل خلک نه ګڼي که یې ګڼلی نو د دوی پر ضد به یې 15 پوځي عملیات نه کول منګل په اسلام آباد کې د مسلم لیگ ګوند له مشر نواز شریف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل که پاکستان بلوچستان بلوچستان له ځان سره اوسېدو ته نه پرېږدي نو په خوشحالۍ باید سره بیل شي
اگر نه چلنا چاہتے
دی وایي که یو ځای سره پر مخ نشو تلای نو ما تیره ورځ په سپریم کورټ کې هم سپینه خبره کړې وه چې لیوینې تویاونې هیڅ نشي ترلاسه کېدی تر وژلو ښه نه دي چې یو بل ته غاړه ورکړو او بیل شو اختر منګل 8 کاله وروسته پاکستان ته ستون شوی دی د خبري غونډې پر وخت نواز شریف وویل د دوی ګوند د ورکو شویو بلوچانو په معامله کې له بلوچانو سره دی د پاکستان په پیښور کې د سړک غاړې بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی دی له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي پیښه په وډبیره کې شوې د وډبیرې تاڼۍ یوه پولیس له مشر وبخې د وډبیرې تاڼۍ یوه پولیس له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل پیښه د سړک غاړې ښخو شویو بمونو پاکولو پر وخت شوې په پیښه کې هیڅ کس نه دی ژوبل شوی پاکستان یو ځل بیا ویلي د بی پیلوټ الوتکو حملې د ترهګرۍ پر ضد په جګړې کې ګټور رول نه لري او دا بریدونه ناقانونه دي د بهرنیو چارو له وزارت په خپور شوي بیان کې ویل شوي د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال خپور شوی خبر به بنسټه دی په دې ورځپاڼه کې راغلی ول چې پاکستان د بی پیلوټ الوتکو حملو اجازه ورکړې وه تر دې مخکې د زیارت پر ورځ په نیویارک کې ایشیا سوسایټي په نوم یوې ټولنې غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کھر وویل هیواد د بی پیلوټ الوتکو حملو مخه منی چې دا ترهګر وژني خو د دې حملو له طریقې یا کړنلار سره موافقه نه لري افغانستان او پاکستان ویلي په خپلو کې به د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي په کابل کې لوسمر شریزه ماڼۍ وایي په دې اړه په نیویارک کې د افغانستان پاکستان او برتانیا مشرانو په غونډه کې خبرې کړي دي بل پلو یو شمیر کتونکو ویلي له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو تړون په هغه صورت کې ګټور ثباتېدای شي چې نړیواله ټولنه یې د عملي کېدو ضمانت ورکړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون خبره پر داسې وخت راپورته شوې چې کابل او اسلام آباد ترمنځ پر بېلابېلو مسایلو او په تېره د افغانستان پر سرحدي سیمو د بمباریو په اړه اختلافات دوام لري په نیپال کې د یوې الوتکې پرېوتو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي دي الوتکه له پلازمېنې کټمنډو د ایوریسټ غرونو پر لوري تلله چې تر الوت یو څو دقیقې وروسته ولوېده د هوایي ډګر عمومي منتظم چندرالال سومن د پیښې په اړه خبریالانو ته ویل په الوتکه کې سپاره ټول کسان وژل شوي د وای په الوتکه کې 14 مسافر ول او درې د الوتکې کارکونکي ول ټول وژل شوي دي جسدونه مو ټول راټول کړي دي او د پیښې پلټنې بکیږي دا رپورټونه تر مخې په الوتکه کې 15 برتانویان 15 چینایي سیلګري او 1 نیپالیان سپاره ول د الوتکې پرېوتو لامل نه دی معلوم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د جمعې پر ورځ په یوه پریکړه لیک منظور کړی دی چې پکې په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا له بشري حقونو د پراخو سرغړونو غندنه شوې ده په قرارداد کې په شام کې د جنګي جنایتونو یا جرمونو د پلټنو لپاره د دې ادارې د کار موده شپږ میاشتې نوره غځول شوې ده دا قرارداد عربي هیوادونو وړاندې کړی و او یو 30 هیوادونو یې په حق کې رایه ورکړه د بشري حقونو نړیواله اداره ټول 30 غړي لري او سر دفتر یې په جنیوا کې دی درې هیوادونو چین کیوبا او روسیې د دې پریکړې لیک زد رایه ورکړې ده او درې هیوادونو خپل رایه نه ده استعمال کړې. د جنگي جرمونو پلټون کې ډلې پر شامي حکومت تور پورې کړ چې د پاسون تر پیلېدو وروسته له بشري حقونو د جدي سرغړونو زیاتره معاملو لپاره پړ دی. د دې ډلې مشري پوهان پاولو سرګیو پنهایرو کوي او په شام کې پاسون تیر کال د مارچ په میاشت کې پیل شوی و. د پلټون کې ډلې د کار موده روانه میاشت پای ته رسیدونکې ده. د عراق په تکریت ښار کې په زندان کې په دنښتو پر وخت لږ تر لږه 10 پولیسان او 15 زندانیان وژل شوي دي. دا زندان شپې مهال وسلوالو نیولی او بیا پولیسو تر نښتې وروسته په خپله ولکه کې واخیست. په دې دوران کې یو اتیا زندانیان تښتېدلي دي. په تکریت کې د تاوتریخوالي تر هغې وروسته دا پیښه مخې ته راغلې ده چې د عراق اسلامي دولت په نوم د القاعدې یوه ډله د جولای په میاشت کې ویل چې دا د خپل خاورې درغاونې لپاره یو نوی پوځي کمپین پیلوي. تر دې مخکې د جهادیانو پر فورمونو په خبر شوی پیغام کې ویل شوی ول دا ډله به قاضیان او څارنوالان په نخښه کول پیل کړي او هڅه به کوي چې زندانیان له جیلونو راخلاص کړي. ایران غږ کړی دی چې د اسرائیل د حملې ځواب به ورکوي. د ایران لخوا دا خبره تر هغې وروسته راغلې چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل باید تهران دې ته پرېنښودل شي چې اټومي وسله جوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا غونډې ته د وینا پر وخت نتنیاهو په دې ترڅ کې د سرې لیکې پر کش کولو ټینګار وکړ. د دې په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال سفیر اسحاق الحبیب عمومي شورا ته وویل هیواد یې کافي قوي دی او خپله دفاع کولی شي. د دې پوره حق لري چې د هرې حمله په پوره قوت جواب ورکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال دیونه واردل چې پامیر ساحل وړاندې کول په روانه غړي کې بواوري.
د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل وایي چې پاکستان له بلوچستانو سره تلل نه غواړي نو دا بخوي چې یو بل ته په مخه خوایي.
اگر نہیں چلنا چاہتے تو اس خون خرابے سے بہتر نہ ہوگا کہ گلے مل کر ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ دیں.
دا پاکستان دا قبائلی سیمو دا چیمبر آف کامرس یو پخوانے مشروائی
دین دا نتیجہ اشتر چھ پاکستان تا ایون دا حقانی نیٹورک خطر دانت نرے دا امب خسکرنی ویدے پاکستانی پولیسی میکر زکا دی طول خاطات والار چھدے القاعدہ دے.
دا پاکستان دا قبائلی سیمو دا چیمبر آف کامرس یو پخوانے مشروائی
فاٹک دب دبنی سبب چ جوڑ شو ردا بے روزگاری دا او بے روزگاری ولی زیاتی گی شدلتا دا حکومت صنعتی او تجارتی پالیسی نشتے.
دے ترسنگا نور ہم یوش میری پوٹن لرو دا مشالی دیو سر اوسائی. اوز دا خبرونی لومڑے ریپورٹ اور دن گسنگا تا سے پا خبرنو کی ہم اور دل چھ دا بلوچستان نیشنل پارٹی مشر اختر منگل اسلام آباد تا اتکا دا پاس ورغلے دے اول مسلم لیگ نون مشر نواز شریف سرگی د بلوچستان په امن او سیاسی صورتحال باندې خبرې کړي. په خپلو خبرو کې اختر منګل د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په بلوچستان کې د وینو تویولو پر ځای بهتره خبره بداوي چې له یو بل څخه په خوشحالۍ بیل شي. بلخوا نواز شریف ویلې هغوی د لدرکه بلوچانو د بازیابۍ په هلو ځلو کې له بلوچانو سره ملګري دي. د دې هر څه تفصیل د رابعه اکرم په دې رپورټ کې اورو.
مدواتو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل ویل چې کده میډیا پرنګ حکمرانانو ته د حالاتو معلومات وې نونن به دا مسلې نه وي. نوموړي زیاته کړه چې د بلوچستان اولس دوی د پاکستان اولس نه ګڼي. که ګڼلې نو په بلوچستان به 15 ځل ملټري اپریشن نه کېدو. دا اوس په دې ملک په سیول سوسایټي او په اولس د چې دوی بلوچستان خلکو سره تلل غواړي او کنه.
اگر نه چلنا چاہتے کل سپریم کورٹ
کو بلوچستان سره تلل نه غواړي نو ما تیر ورځ په سپریم کورٹ کې په دو ټکو کې یو خبره کړې و چې دې خون خرابې نه با خداوي چې مونږ یو بل سره غاړه میلاو کړو او یو بل ته په مخه خو وایو. په مریض زور کول نه خو به دا خوي چې په خوشحالي او رضا بیل شو او را روان روزو کې داسې سپریز دو چې کا چرته میلاو شو چې د یو بل سره خو د دعا سلام کولو قابل یو.
ایک دوسرے کو سلام کرنے کے قابل ہوں.
پدې موقع د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف وینا ما چې د بيدرکه بلوچانو په جدوجہد کې برابر شریک یو. مونږ د مشرقي پاکستان پیخه نه رہی رکړي نو د معاملاتو سنجیده نوټس اخستل پکار دی.
مسنگ پرسنز کے لیے آپ کہہ رہے ہیں جدوجہد کر رہے ہیں. ہم اس جدوجہد میں
د بيدرکه خلکو لپاره اختر منگل خپل جدوجہد کوي. مونږ تاسو سره برابر پدې کې شریک یو. مونږ هم غوښتل چې دا افسوسناک واقعیات دي د چا پلار یې مړ کړو او د چا زوی یې غیب کړو. یا خو به مو پاکستان جوړ کړی وي یا به د پاکستان قانون او آئین نوی جوړ کړی. او چې آئین او قانون جوړ کړی شوی دی نو په دې تلل دي او که نه د هغې په مطابق عمل کول دي او که نه. او که یا به مونږ خپل څه ډېر اوچت آئین راوړو او په هغې به عمل کوو.
سیاسی چارو کارپو ایمن خټک د دواړو سیاسی مشرانو د ملاقات په اړه وویل
دا په خیال باندې چې د نواز شریف او د اختر منګل ملاقات کسو هم په انتخابی اتحاد باره کې نو خو د دوو سیاسی مشرانو د انتخاباتو نه مخکې ملاوېدل او په ځینې داسې مسایلو باندې چې هغه د بلوچستان د خلکو بنیادی مسایل دي پای باندې د پاکستان مسلم لیگ نون تعهد او حمایت او خیالات یو والے د بلوچ مشرانو سره دا ذات خود چې د یو نوی خبره دا او دا به آینده سیاسي بدلون باندې اثر انداز کیږي.
یاد دی وی چې نن په سپریم کورټ کې د بلوچستان امن او امان کیس اوریدنه وشوه چې پکې چیف جسټس افتخار محمد چودري سیاسي مشرانو ته وویل چې د بلوچستان مسلې حل لپاره دی سیاسي حل روباسي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
همداراز د پاکستان حکومت ویلي چې د هیواد استخباراتي ادارې ISI او MI په بلوچستان کې ډیت سکواډ یا وجونکي ډلې نه لري. تر دې وړاندې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري حکومت ته ویلي وو چې ISI او MI دې خپلې وجونکي ډلې له کاره واچوي. په دې اړه زموږ همکار احمد شاه اعظمي یو رپورټ برابر کړی، راځئ چې په ګډه وورو.
د بلوچستان چیف سیکرټری د پاکستان په سپریم کورټ کې بیان داخل کړی چې په بلوچستان کې د هیواد استخباراتي ادارې ISI او MI هیڅ وژونکي ډلې نه لري. د جمعې پرځ په سپریم کورټ کې درې کسیزه بنچ د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې د کیس اوریدنه وکړه. نوموړي تر دې وړاندې د زیارت په ورځ د پاکستان لوی څارنوال او د بلوچستان چیف سیکرټری ته ویلي و چې ISI او MI دی په بلوچستان کې خپلې وژونکي ډلې لمنځه یوسي، چې په ځواب کې حکومت وویل په دې صوبه کې استخباراتي ادارې هیڅ ډول وژونکې ډلې نه لري. دا چې په بلوچستان کې رښتیا هم استخباراتي ادارې ځان وژونکې ډلې نه لري، په کوټه کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر ظهور شاوانی مشال رادیو ته وویل
پرون پیشې کې چې زموږ فیصل ته نوال تختر منګل خپل بیان کې دا خبره کول چې ISI MI او ISI والا د خلګ د سکواډ د بلوچستان کې او خلګ د پورته په باید چې دا فورن سم فیشر بند شي. یو سړی دی چې مطلب پنځلس ګاډیانو کې ځي، پرایویټ ګاډیانو کې پرایویټ سړی دی، هلته هغه نومونه معلوم دي چې وایي داخله نه لري او دا پولیس والا یا ایسی والا داخل دې سره کار نه لري. نو دا دا مطلب دا دی چې دا حکومت او باقاعده طور پر دا ایجنسیان چې دي د دې هغه مسله اخلي.
بلخوا په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د تنظیم مرستیال مشر عبدالقادر بلوچ چې په وینا یې زوی هم استخباراتي ادارو تشتولې دی وایي ISI MI او FC خپلې ډلې لري چې خلک په تشتوي او وژني.
ISI MI او FC را یو ځلی شاخ دی، هغه د سکواډ دی، هر ځای د خلکستان بلوچستان کا مختلف علاقوں کے ددے ذیلی شاخوں نے پورتکئی اور بیا دئی وزنی ہر قوم سے دئی وزنی دی داند کے مجرا دی بلوچستان کے دے پشتانہ کے دے زارگان کے دے نور خلق دے.
دا چې د استخباراتي ادارو د وژونکو ډلو د شتون په اړه څه شواهد او ثبوتونه سه؟ عبدالقادر بلوچ زیاتوي سپریم کورټ یې په خپل شاهد دی او په کوټه کې د سپریم کورټ لخوا د اوریدونکو پر مهال تر تشتولو وروسته یو خوشی سوی بلوچ هم چیف جسټس ته د سترګو ویلو حال ویلي.
بشرا بوکتی د بینومو به هم گواہی ورکړي او د بیانونه خپل ورکړي سپریم کورټ پاکستان چیف جسټس ته کې زه هم پر تکوم پنځه پښ میاس بعد ما ته یل کړي دوی او ما باندې ډیر کارچرونه وکړي، ډیر عذاب کړي او اذیت ورکړي. بیا عدالت حالت زه د نن تقریبا کیا کسان بل صح ما خپل خپل ستر یې د دې کې حالت دوی لا پتا هو بند دا یو اذیت خانه غ یو کلی کیمپ غ دا حال دی. دا رنګ د دوی سه دې اذیت خانو نه دی 500 کسان مشتل شونه ور تړي دي، دوی 400 کسان مشتل ټارګټ کلینګ سم دوی وزنه دي.
په بلوچستان کې د ډیرو کلونو راهیسې د نامنی پیښې روان دي چې د خلکو تشتول او بیا وژل په لومړي سر کې راځي. بلوچ ملتپال مشران د روانو حالاتو پړه پر استخباراتي ادارو او حکومت اچوي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی اختر جان منګل د جمعې په ورځ رسنیو ته د وینا پر مهال وویل چې بلوچستان تر نن ورځې د پاکستان شاریان نه دي منل سوي.
آج دن تک ہم اس ملک کا شہری نہیں مانا گیا
ترنن رزی مرج ددی ہواد شاریان و نہ منل سو کچری منل سی وای نو پنځه زلبه پرموش پوجی عملیات نکدل او زمو د ماشمانو پرمړو بدنونو به د پاکستان زندہ باد ناره نه لیکل کېدلې تر ورځ ما په سپریم کورٹ کې هم په دوو ټکو کې و خبر وکا چې تر دې ویني تویونی او اخوډه بشوي چې یو بل ته غاړه ورکړو او یو بل ته په مخه شو وایو او جلاسو
الګ هو جائے
په بلوچستان کې کوي خواته بلوچ سیاستوال د بلوچستانو د حقونو لپاره ژغ پورته کوي نو بلخوا د بلوچستانو ځینې بیلتون غشتونکو ډلو وسلواله مبارزه پیل کړې ده دوی د سپریم کورټ لخوا د پورته کړل سوو ګامونو څخه هم مطمئنه نه دي او وایي چې عدالت دا توش پیتاوریدونکو پر مهال شپېته حکمونه جاري کړې دي چې پر یوې هم عملی ګامونه نه دي پورته کړل سوي
دا احمد شاه زمي چې تاسو رپورٹ باندې کوو په بلوچستان کې پد کېګو په کوټه کې د نیب چارواکو د بلوچستان پبلک سروس کمیشن درې افسران نیولې او ټول ریکارډ یې ضبط کړی دی د پبلک سروس پر چارواکو تور دی چې خپل خپلوان یې پر لویو لویو څوکیو کامیاب ګرځولي دي نور تفصیل خدای نور نصر راکوي
د پاکستان د قومي احتساب ادارې په کوټه کې د پبلک سرویس کمیشن پر دفتر چاپا وهلې د ډپټي ایگزامینر په شمول یې درې تنه نیولې او د دوی ټول ریکارډ یې ضبط کړی دی د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پر دفتر په داسې حال کې چاپا وهل کېږي چې له څو ورځو راهیسې بیل بیل سیاسي تنظیمونو د دوی پر ضد لاریونونه کول او د درغلیو تورونه یې پرې لګول رشید خان یو هم داسې لوستونکی دی چې د پبلک سرویس کمیشن په امتحانو کې ناکامه شوی چې د په وینا زیاتو برسره شوی دی
یو دو درو کلو زخه کمیشن چې کوم ده هغه خپل کردار یا خپل زمواریان چې کوم شي د یو غره خلک یې هم تاسو صاحب کې زه خپل هم اسینو کې ما او نور ډیر بلګری کوم چې چې وایا شغین خلک څه دي
لدی سره چې د پنځمبه په ورځ د یاد کمیشن لوړپوړي مشرانو ونیول سو او د دوی ټول ریکارډ یې ضبط کړ ډیرای سیاسي تنظیمونه او هم متاثر ځوانان د نیب او رسنیو له دې کار څخه مطمئنه او هم خوشاله دي چې د دوی په وینا په کې به هر وخت له غریبو لوستونکو سره زیاتوب کړي د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پر مشر د لګول سوي تورنو په اړه بیا هم رشید خان راته وایي د یادونې وړ ده چې د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن له لارې تر اوولس ګریډه پورته د نوکریو لپاره امتحانونه اخیستل کېږي او همدا د ډیری هغو ځوانانو لپاره چې سفارش به یې نه درلود یو مهم ځای و چې په خپل مهنت نوکری ترلاسه کړي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
دا مشال ریډیو ده
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ زو په خورته د کابل سیمو د چیمبر اف کامرس اند انډستریز سانګي غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت د دوی لپاره د کم ټیکسونو رعایتي پالیسی جوړ کړي چې دا رنګ کابل هم پرمختګ وکړي او دغلته کې بیروزګاری ختم شي امن او سوکالی راشي په اړه نور تفصیل د شبجان په ریپورت کې اورو
د لړکی په پیښور کې د ټرایبل چیمبر اف کامرس یا د قبایلو د سوداګرۍ څنګه یو غونډه شو چې پکې مشر ملما د سیفران یا د سرحدي امور وفاقي وزیر انجنیر شوکت الله نه علاوه د فالټا سیکټر غړو کاروباریانو او د فدرېشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس غړو ګډون وکړلو په دې مقابله د ټرایبل چیمبر اف کامرس په خواني مشر سېنېټر غلام علي مشال لیډو ته ویل
دی وکړي فالټا کې د بدمنۍ سبب چې جوړ شوی دا بیروزګاری ده او بیروزګاری ولې زیاتېږي چې دلته دا حکومت صنعتي او تجارتي پالیسی نشته دلته چې کوم پالیسی و چې را دلته 15% سیل ټیکس معاف ته حکومت هغه مرات واپس واغس چې کوم یو اتلس کارخانه وي هغه بند شوي نو هغه کم سه کم 1500 کسان بیروزګار شو او د فیوچر انډستریزیشن چې کوم دی کنه هغه ودرېدل خپل روزګار شي امن هم راضي خوشحالي هم راضي
د فدرېشن اف پاکستان چیمبر اف کامرس مرستیال مشر زبیر علي مشال لیډو ته ویل چې په قبایلو کې تر هغه لري لوجه ټول کار بارونه او کارخانه پټه پښوي وي ولې دی به اوس د کارخانه بیا ودانې
په کابل کې خوټړو نغټه چکو مسله د نغټه لائن اورډر سچویشن ده د هغه په وجه باندې زمونږ چلته سمره انډستریل زون او انډستریل یونټ او کاروبارونو زمونږ د تاجرانو زمونږ د ممبرانو هغه ټول بند شوی د ترخګری او د دهشتګردی په وجه او اوس ان شاء الله مونږ له دا مو کیمپ پرووایډ کړی زمونږ بل ورځ زمونږ خبر شوی ان شاء الله ډیر زل په قبایل کې واپس هغه سنتی یونټ به بحال شي
په قبایل کې د کاروبار او کاروباریانو د دغه ستونزو په خپل د دستوري مشر ملما د سیفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله نه چکلې مو پښتنو په دغه وی جواب صدا رنګو
ټرایبل چیمبر اف کامرس کوم مسائل دي او د دې سوختنې دي لږ ځنن گورنر سره ډیسکس کوم ځنې مسائل ماته نورم معلوم دي چې په دې فورم باندې ځنې ډیسکس نشو ځنې لیګل میټرز هم دي د فاټا مبارکې د انډستریلایزیشن چلته نه کیږي ځنې سکیورټي میټرز دي او نور چې پرزیدنت صاحب راشي ان شاء الله هغه سره د ټایم علما چې یو ځل مونږ ته الت پیس راشي او ډیولپمنٹ سٹارټ شي د خلکو ته روزګار ملو شي
په اونډه کې ګډون کوونکي د فاټا ډیولپمنٹ اتارټي مشر وینا وا چې د فاټا د کاروباریانو لپاره په قبایلو کې بینک باندې کار روان دي او ډېر زر به دغه بینک کار هم شروع کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
اردن کو په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر وایي چې د امریکا او پاکستان اړیکې ځکه نخ کیږي چې دواړه ملکونه ځان ته د ترګرۍ په وړاندې جګړه کې اروپي خطرونه مختلف ګڼي خو څېړونکي وایي چې ترګرۍ ډلې د پاکستان افغانستان او امریکا لپاره یو شان ګواښ دی او ټول یې باید پر ضد په شریکه کار وکړي په دې اړه بشیر ګواښ یو رپورټ برابر کړی راځي چې په ګډه وورو
امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اتحاد ځکه نشي راتللی چې دوی ځان ته پیښ ګواښونه بیل ګڼي د یادونې وړ ده چې امریکا په وار وار ویلي ترهګري او اروپا کې ډلې د دواړو هیوادونو په وړاندې یو مشترک خطر دی خو حسین حقانی د مشال رډیو د خبر مرکزي څانګې سره په مرکه کې ویلي
اتحاد د یو داسې چا خلاف کېدلی سي چې له مشترکه ګواښ سره مخامخ وي زما په خیال د پاکستان امنیتی اسټابلیشمنت خپل ملک ته ورپېښ خطر له هغه څه بیخي مختلف ګڼي چې امریکا یې بولي نو ځکه دواړو هیوادونه اتحادیان نسی کېدلای دواړه هیوادونه له 15 کلونو راسي سره یو ځای دي خو پر داسې مشترکه هدفونو رضامند نسول چې د دوی د اړیکو بنیاد بدل کړي تجارتي او د خلکو ترمنځ اړیکې د ولري خو پوځي اتحاد دی نه
بلابل وختونو کې په رسنیو کې د پاکستان ځینې کړي ویلي چې شمالي وزیرستان کې میشته حقانی نیټورک چې افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د بریدونو لپاره تورن دی پاکستان کې حمله نه کوي نو ځکه پاکستان ته کوم ګواښ نه دی خو اسلام آباد کې د امریکایي سفارت وایندي ریان هریس مشال ریډیو سره خبرو کې دا نظر او د حسین حقانی خبرې رد کړې او زیاته یې کړه
امریکا پاکستان ډېرې مشترکې ګټې لري په دې کې سیمه ییزې ګټې شاملې دي او د باثبات با امنا او پرمختللي پاکستان یقیني کول دي موږ په ډېرو شایانو ګډ کار کولی شو تعلق مو ډېر اهمیت لري او اړیکې مو باید مضبوطې شي حقانی نیټورک په یقیني توګه د پاکستان لپاره هماغه څه ګواښ دی لکه د امریکا لپاره چې دی دوی افغانستان بے ثباته کوي او د افغانستان په شان مهم گاونډي بے ثباته کیدل د پاکستان لپاره خنه دي نو که حقانی شبکه ده که طالبان دي او که نورې هغه ډلې دي چې د دې سیمې لپاره خطر دي موږ دواړو ته ګواښ دي
پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک هم وایي چې امریکا او پاکستان باید د ترهګرۍ په ضد سره اتحادی ووسی او پاکستان باید د ښه او بد طالب د غوره کولو پر ځای د ټولو خلاف یو شان ګامونه واخلي
یقینا داسې به یو څوک کسان بګي چې هغه به هلته حملې نه کوي دلته به کوي دلته به کوي هلته به نه کوي خو هغه اکا دوکا کسان دي دلته نم ځي د لشکر جنگ وي او دا مختلف قسم تجهیزونه چې دي دا په افغانستان کې ملاو شوي دي هلته کې وي اکا خلک دلته کې به حملو کې شامل وي دا بیلول چې دی کنه غلط قسم د تاثیر ورکول دي خو دې نه دا نتیجه ایسته چې پاکستان ته ایون دا حقانی نیټورک خطرناک نه دی دا هم خوشفهمي وي د پاکستاني پالیسي میکر ځکه د دې ټولو شاته د دې ټولو ګوندونو شاته ولاړ چې دی القاعده دی
دوه ورځې وړاندې اسلام آباد کې د امریکا پخوانی سفیر کیمرون منټر په امریکا کې ویلي وو چې امریکا او پاکستان باید د مشکلاتو باوجود خپل شریک دښمن په ګډه لمنځه یوسي
زه هیله من یم چې له پاکستان سره د امریکا پالیسی په پراخه توګه او د یو اوږد وخت لپاره وټاکو کوم نظرونه چې موجود دي دا بدل نه کړو خو پښتنه دا چې آیا د دې نظرونو سره سره حل لار راایستل کېدای شي او کنه آیا موږ دا پښتنې ځواب ولې شو ټول پاکستانیان جفاکار دي او کنه دي او آیا امریکایان هم داسې دي چې راشي او بیا دې فریدي. که موږ د سرکاري ادارو سره کار نشو کولای نو د ټولنې سره باید کار وکړو چې ریمن ډیوس د امریکا استازیتوب نه کوي بلکې هغه انجینر د امریکا استازی دی چې په پنجاب کې پر یو نیر کار کوي.
د کیمرون منټر په وینا پاکستان او امریکا باید د خلکو په کچا د یو بل سره اړیکې ډېرې او ښې کړي.
د بشیر غوښتې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پنځشنبه په ورځ ویلي وو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن په غوښتنه یې په اسلام آباد کې د څلور هیوادونو د کانفرنس په نیټه کې یې بدلون کړی دی خو البته نوې تاریخ نه دی ورکړل شوی. په خپل بیان کې د پاکستان خارجه وزارت د ولادیمیر پوتن د سفر د ځنډولو وجه نه ده ښودلې. پوښتنه دا ده چې د سفر د ځنډولو ممکنه وجه څه کېدلی شي؟ داد عبدالحی کاکل په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د خارجه وزارت په بیان کې ویل شوی چې د پاکستان، روس، افغانستان او تاجکستان د سرمشریزي نوې تاریخ په ورسته اعلان شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د روس هغه لومړی مشر وي چې د پاکستان د جوړېدو وروسته د دې هیواد سفر ترسره کوي. خو په راتلونکي میاشت کې د ده سفر به د څه وجې د شودلو ځنډول ځینې کارپوهان حیران کړي دي. د خارجه وزارت بیان دا وجه نه ده ښودلې چې ولې ولادیمیر پوتین سفر ځنډولی دی. که څه هم د ځنډېدو په سرکاري کچه وجه نه ده معلومه، خو خبریال شیخ خان چې د خارجه چارو پاړه په اسلام آباد کې رپورټینګ کوي وای روس غشتل چې د پاکستان ایران د پایپ لاین ټکا دوی ته ورکړل شي. خو داسې سوي نه دي نو ممکنه ده دا د سفر د ځنډېدو یو وجه وي.
د چکم پایپ لاین دی ایران او پاکستان چکم ګیس پایپ لاین دی د روسیې چکم حکومت سره لري دی مریدا پایښ دی چې پاکستان چکم پاکستان کې د پایپ لاین کنستراکشن د کیږي نو هغه چکم ټکا دا هغه چې دا روسیان چې کوم مین کمپنی ده ګیس فارم چې په نوم چې موږ پیژنو نو هغه ته ځینې ملاو شي. دا سفارتي حلقې دلته اسلام آباد کې زیاته د دویمه خبره دا ګڼي چې دا چې دی یو وجه کېدای شي.
له امریکا سره د اړیکو خرابېدو وروسته پاکستان له روس سره د اړیکو ښه کولو ته توجه ورکړې ده. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دې وروستیو کې د روس سفر کړی و. د دواړو هیوادونو د چارواکو ډلې د یو بل هیواد ته ځي راځي. د شایخ خان په وینا د پاکستان فوج اوس دا فکر کوي چې باید نور یوازې پر یو هیواد یعنی امریکا تکیه ونه کړل شي.
پینډی کې داسې سوچ شروع دی چې موږ په یو طاقت وانی اگر چې دا دې مطلب خبرې دا مطلب نه ده چې امریکا سره یې تعلقات خرابول یا ختمول، خو ور سره دا ده چې موږ ته نور آپشن هم پکار دي. موږ ته په یو ملک باندې چې کوم دارو مدار دی اوس هغه شی چې دی موږ د فیوچر کې چې دی هغه شی به اوایډ کول غواړي. اوس اصل سوال دا ده پیوټن د دورې نه پس چې دی دا دوره د کینی صاحب ولا کیږي کنه. زما په خیال زه خو پازیټیو یم چې او به شي دا دوره، خو فیلحال ډېره خبره ده چې دی پیوټن دورې ملتوي کېدل چې دی هغه ډېره غټه واقعه ده پاکستان ته لپاره ډیپلوماټیکلی.
خو د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر بیا له دې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې روس د امریکا په مقابله کې د پاکستان یو ښه متبادل کېدلای شي.
خیال بچاوي چې دا به د پاکستان او د امریکې د ملګرتیا متبادل وګرځي. زموږ چې شاید هغه د پاره به ډېر وخت پکار وي ځکه چې زموږ او روس په منځ کې ډېر زیات پخوانی زخمونه دي، ډېر غټ غټ پراورونه دي، هغه ته روغ شوي خو دي خو ډک شوي سم نه دي. دویمه خبره د امریکې چې څومره مدد یا څومره ژور لاس د پاکستان په اقتصاد، د پاکستان په دفاع او دفاعي قوت کې او د پاکستان په هر سطح باندې څومره دا غوي اثر دی دا غد لره کولو دام څه وخت لګي.
خو د ډیپلوماسۍ ځینې نور کارپوهان بیا وایي چې پاکستان یوازې باید له روس سره نه بلکې د جمهوری حکومت له فیصلې سره سم د ګاونډیو هیوادونو سره په دوه اړخیزه ګټو ولاړې د دوستانه اړیکو لپاره لارې چارې ولټوي.
د عبدالحق کرکټ تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. په ریپورت کې تاسو ورته چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ویلي وو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن په غوښتنه یې په اسلام آباد کې د څلور هیوادونو د کانفرنس په نیټه کې بدلون کړی دی خو د نوموړي د سفر د ځنډولو وجه یې نه ده ښودلې.
دا
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په وروستیو مایکې ستاسو لپاره نور هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی ورزو پامیر ساحل ته چې تاسو ته د تازه خبرونه او لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د بلوچستان ملت پال مشر اختر منګل ویلي که پاکستان او بلوچستان یو ځای سره نشي وسیدای نو لوژنو دا خدي چې سره بیل شي. په پیښور کې د سړک غاړې بمی چاودنې په پیښه کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د بی پیلوټه الوتکو حملو مقصد د ترهګرو وژل دي، خو د دې هیواد پر خاوره دا بریدونه ناقانونه دي. په نیپال کې د الوتکې غورځېدو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې نن په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د پراخو سرغړونو غندنه کړې ده. په عراق کې په یو زندان کې د نښتو پر وخت لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره پولیسان دي. ایران ویلي که ورباندې حمله وشوه نو سم او قوي ځواب به ورکړي. او د شل اوریزه کرکټ نړیوالې اتلولۍ په یوه مهمه سیالۍ کې لږ شېبه مخکې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پاکستان 28 منډې کړې وې. 11 اورې شوې دي او جنوبي افریقا ورته 133 منډو هدف ورکړ.
اردن کولن خبرونه مو د مشالې دیونه اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول او وزو اسلام آباد ته چلند د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې اتصال کړي دي. د ریاض موسی خیل نورو.
نن هم پاکستانی ورسپانو د نور کله پشان یو شمیر اداري لیکلي دي. خو دې کې د انګريزي ژبې ورسپانې دان او د اردو ژبې ورسپانې جنگ پر اداري د زنانو او بهر ملکونو کې د میش پاکستانیانو د ووټ په حق لیکلي. دغه لړکي جنگ ورسپانو وایي چې بهر نړۍ کې تر سلويخ لکو پورې پاکستانیانو سیږي او د الیکشن کمیشن لخوا د غوي د ووټ ورکولو فیصلې ځنډولو سره به دغه خلک د خپل حق نه محروم شي او سلويخ لکه ووټونه به ضایع شي. دا شان اداریا د هغه پریکړې اړخ ته هم اشاره کوي چې کوم ځای کې لس صدا زنانا وټونه وانه چول د هغه ځای ټول ټاکنه به هم بیا کیږي. د لړکی اداري وایي چې قبایلی سیمو کې زنانا په خصوصي توګه د رسمونو رواجونو تر لاندې ژوند کوي او د ووټ په ګډون نورو یو شمېر حقونو نه محروم دي. نو د لړکی هم الیکشن کمیشن سره سره قبایلی مشرانو، منتخب نمائندګانو او نورو مخورزو خلکو له خپل کردار تر سره کول پکار دي. اداري اخره کې وایي چې د الیکشن کمیشن د دې اقداماتو سره بعد د اولس په جمهوریت یقین پوخ شي او زیات خلک بعد د ملک په جوړخ او ترقی کې خپل کردار تر رکړي. دغه رنگ د انګریزي ژبې ورسپانه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د لړکي سیول سوسایټو، باشعور خلکو او سرکاري ادارو له خپل کردار تر سره کول پکار دي چې ورسره د چا حق اونه وهل شي او هر تن د خپل خوخي نماینده ته ووټ ورکړي. د دې ترڅنګ آج ورسپانه خپل اداري کې وایي چې وابډا د خیبر پښتونخوا حکومت ته د بجلی د ګټې په مت کې د 15.4 کروڑ روپو ورکولو نه انکار کړی دی. اداري لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او د خزانه وفاق کی سیکرټر او د وابډا چیرمن او د اوبو بجلی وفاقي سیکرټری په تحریری ځاندره کې خبر کړی دی. اداري مخ کې لیکي چې اصل خبر دا ده چې د صوبایي حکومت او وابډا ترمنځ دا فیصله شوی و چې د بجلی د خالص ګټې په مت کې وا د کال په سر خیبر پښتونخوا حکومت ته 45.5 کروڑ روپے ورکوي او دا ادایګي به پاکستان کې کول شي او دغه شان د دې ضمانت وفاقي حکومت اخستې وو. خو اوس چې وابډا د دې نه انکار وکړو نو له دغه وجې به خیبر پښتونخوا کې ترقیاتي کارونه ودرېږي او د دې به ډېر بد اثر پریوزی. نو باید چې وفاقی حکومت د لړکی یو ښه کردار ولوبوي او وابډا باندې زور روړي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تا زر تر زره دا رقم ورکړي چې خیبر پښتونخوا کې ترقیاتي کارونه مخ په وړاندې بوتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجله نېشنل انټرست لیکي کچري اسرائیل په ایران حمله وکړي نو مسلمان هیوادونو ته به دا ګران شي چې د ایران مرسته وکړي او که د اسرائیل. بلخوا ډان ورسپانه لیکي باید په پاکستان کې د لادرکشو کسانو د ستونزې په اړه خبرې او بحثونه وشي چې دا شان د دغې مسلې حل راوستل شي. د دغه دواړو مقالو غټ ټکي د فرخنده وزیر نورو.
نیشنل انٹرسٹ مجلہ لکی د اسلام خلاف جوړ شوی یو انټرنیټي فلم په ټوله مسلمان نړۍ کې مظاهره راپور تکړه. په دې دوران کې ایران او اسرائیل په یو بل د حمله بیانونه هم ورکړل. نیشنل انٹرسٹ لکی کچېرې په ایران بمباری وشي نو ردعمل یې په لویه کچه مخې ته راتللی شي او په داسې حال کې به مسلمان هیوادونو ته ګران شي چې د چا مرسته وکړي. دا خبره یقیني ده چې په ایران د ممکنه حمله وروسته به په مسلمان نړۍ کې تر ټولو زیاته کرکه امریکا خلاف مخې ته راځي، که څه هم امریکا به د دغې ذمهوار وي او کنا. مجله لیکي د ایران په اټومي پروګرام د څه قسم حملې سره په امریکا نیوکې زیاتېدای شي او ممکنه ده د پاکستان او افغانستان نه زیات امریکایي ولس لپاره ایران یو خطر جوړ شي. د پاکستان او افغانستان ولسونه د تیرو سو کلونو راهیسې د بدامنو او یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي او په دغه هیوادونو کې خلکو په عربي نړۍ کې پاسون ته هم زیاته توجه ورنکړل شوه. دغه خلک د فلسطیني ولس لپاره همدردیانې لري او په تیرو وختونو کې د عربي نړۍ د حکمرانانو نه هم خبر پات شول. د دغه سیمو خلک هم غواړي باید جمهوری نظام مخې ته راشي. بلخوا ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې د لادرک خلکو مسله ډیره ژوره ده. د دغه خلکو په اړه نخو په امنیتي ادارو کې ریکارډ د ملګرو ملتونو پاکستان ته تللې ډلې ته ورکړل شوی او نه په دې اړه څوک خبرو ته تیار دي او داسې ښکاري د پاکستان استخباراتي ادارې دا مسله نړۍ ته د نه په ډاګه کولو کوشش کوي. د تیرې جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو ډلې په پاکستان کې لس ورځې تیرې کړې، خو د دغه مشن اسلام آباد ته د تګ په اړه د بهرنیو چارو وزارت هیڅ معلومات نه وو ورکړي. ډان لیکي د ملګرو ملتونو مشن چې کوم هیواد ته هم ځي نو هغوی ته بلنه ورکړل کیږي، خو د پاکستان حکومت په دې اړه هیڅ تفصیل خپور نه کړ او خلکو ته هم هله پته ولګېده چې دغه مشن اسلام آباد ته ورسید. ورځپاڼه لیکي د لادرک شو کسانو د کیس اوریدنه روانه ده، خو دغې له هغه شان اهمیت نه ورکړل کیږي او د دې نه دا هم ثابتېږي چې په پاکستان کې د ورکو شوو خلکو د مسلو د حل په اړه هیڅ پالیسي نشته او دا په انتظامی څارنې هم ډېرې پوښتنې راپورته کوي او باید په دې بحث وشي. خو که چیرې دا مسلې د عدالت سره وي او چا ته پرې د خبرو اجازت نه وي نو بیا به د بشري حقونو ادارې او یا میډیا په دې څنګه بحث وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
ایران مستل دی په سمدستي ډول د ممکنه پوځي حمله د جواب ورکولو دړکور کړی چې د اسرائیل وزیر اعظم د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي باید چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي شي. ایران سره د هر قسم حمله د جواب ورکولو خبرداري ورکړي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له تهران د سری کرخې د تابولو غا کړي چې دا رنګ د هیواد د اټومي بم د ترلاسه کولو څخه منی کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال استازي د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپله وینا کې ویلي چې د دوی هیواد کافي مضبوط دی چې خپله دفاع وکړي او د څه قسمه حمله د جواب ورکولو پوره حق لري. د نوموړي د خبرې وروسته لدې مخې ته راغلي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته د سری کرخې راښکلو په ضرورت زور راوړی چې دا رنګ ایران ته معلومه وي که چېرې خپل اټومي پروګرام د وسلو جوړولو لپاره کاروي نو پر ضد به یې حمله کولی شي.
There's only one way to peacefully present Iran.
دا وخت یو لاره ده چې په پور امنه توګه ایران د اټومي بم تر لاسه کولو څخه منی کړل شي او هغه لاره ده چې د ایران له اټومي پروګرام نه سره کرخه تاو کړل شي.
From getting atomic bombs, and that's by placing a clear red line on Iran's nuclear weapons program.
په دې وروسته کې اسرائیلي مشرانو څو واره د ایران پر ضد حمله خبرداري ورکړه. اسرائیلی وزیر اعظم ویلی د ایران اټومي پروګرام ناسره کر خطابول با جنگ را مخته نه کړی بلکې د دې په وسیله با د جنگ مخاوني ول شي. بنیامین نتنیاهو ویل د 2013 کال د اوړي موسم تر ختمېدو پورې با له ایران سره دومره غنی شوی یورینیم وی چې د اټومي بم د جوړولو لپاره با کافي کېدو ته نږدې وي.
د ایران
اټومي وسلو تر لاسه کولو له پرته هیڅ یو شی زموږ مستقبل له خطر سره نشي مخامخ کولی. که په دې پوهېدل وي چې له اټومي ایران سره به نړۍ څنګه وي نو خیال وکړئ چې داسې به وي لکه څنګه چې د اټومي القاعده سره وي.
د ورته وینا وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له نتنیاهو سره لیده کاته وکړل. ویل کېږي دواړو د دې خبرې پخلی وکړو چې امریکا او اسرائیل دواړه به په ګډه سره ایران له دې منی کوي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. په عین حال کې د یورپي یونین د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشرې کیترین ایشتن ویلې دي لوی طاقتونو په دې بحث کړی چې باید ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه سمدستي ګامونه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه هغه به په دې لړ کې بیا له ایران سره رابطې شروع کړي.
پختو وای مشال ریډیو وار
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکای حکومت د اسلام د سپکاوی فلم جوړون کې ناکولا عباس له ناکولا 13 ورځې گرفتار کړي او عدالت د دروغ ویلو او دوکا ورکولو په تور د هغه د بندکیدو حکم ورکړي. نوموړی تا تر دې وړاندې هم په 2010 کال کې هماغه وخت د بند سزا اورول شوی و کله چې هغه په خپل مشروطي دوره کې د عدالت د حکم سرغړونه کړې و. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې احمد شاه اعظمی تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت یو مرکزي جج ژمنتیا ښودلې چې د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي یو زیاتېدونکي خطر ګرځېدای شي، نو په دې خاطر یې د هغه د بندي کېدو حکم ورکړي. د دوکې ورکولو تر اوږده بیان وروسته د امریکا مرکزی ضلع مشر مجسټریټ جج سوزان سیګل د زیارت په ورځ وویل چې ناکولا باسلی ناکولا باید ونیول سي، ځکه هغه په 2010 کال کې د دوکې ورکولو په جرم د خپلې مشروطې دورې سرغړونه وکړه. جج سیګل زیاته کړه اوس عدالت پر دغه تورن کس نور باور نسی کولای. د اسلام د سپکاوی فلم جوړونکي 55 کلن ناکولا د زیارت په ورځ گرفتار کړل سو. نوموړي د دوکي ورکولو او دروغ ویلو سربیره د خپلې مشروطې دورې اته ځله سرغړونه کړې وه او د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې کېدای سي هغه ته 2 کاله نور د بند سزا واورول سي. ناکولا به تر هغه وخت په جیل کې وي تر څو جج د هغه د مشروطې دورې د سرغړونې بل اورېدنه کوي. ناکولا چې کله د عدالت کمرې ته راوستل سو نو ژړبخون پتلون او کمیس یې اغوستی و او په لاسونو کې یې اتکړی وي. په 2010 کال کې تر جرم کولو وروسته هغه ته 2 کاله د بند سزا واورول سول او د 50 کلونو لپاره پر هغه د کمپیوټر او انټرنیټ پر استعمال بندیز هم ولګېدی. د روان کال د جولای په میاشت کې چې کله هغه د مسلمانانو د معصومیت په نامه د اسلام د سپکاوي د فلم 44 منټه ټریلر پر یوټیوب ولګوي، نو په اسلامي نړۍ کې خلک مظاهرو ته راوپارول چې په ترڅ کې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون په لسکونه کسان ووژل سول. ناکولا چې لآر مصری عیسائی دی تر بلو وروسته خپل کور نیلام کړی، ټلیفونونه یې بند کړل او پټ سو. په عین حال کې په دې فلم کې کارکونکو اداکارانو او نور کارکونکو ویلي چې دوی ته دوکا ورکړل شوی او دوی ته ویل سی ول چې دا د صحرا جنگیالی په نامه یو فلم دی، خو بیا ورسته پر دغه ویډیو نور ژغونه ریکارډ کړل سول چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی پکې شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له یوټیوب او ګوګل ویبپاڼو څخه خواست کړي چې دا ویډیو له خپل ویبپاڼو لیرې کړي.
دا احمد شاه زمي چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د پاکستان ولسمشر اسف علی زرداری ویلی په هیواد کې د پولیو ناروغي ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کوي او په دې لړ کې یو بیړنۍ اداره اهم جوړ کړي. ولسمشر دا خبره د کمپیوټر سافټویر جوړونکي کمپنۍ مشر بل ګیټس سره په ملاقات کې کړي. بل ګیټس په ټوله نړۍ کې د پولیو پر ضد کمپین چلوي. د دې ملاقات تفصیل د ګولیاس نورو.
د کمپیوټر سافټویر کمپنۍ مایکروسافټ مشر او بشردوست بل ګیټس چې په ټوله نړۍ کې د پولیو یا د ګوزړ ناروغۍ پر ضد کمپاین چلوي هیله څرګنده کړي چې تر 2015 کال پورې به یو ماشوم هم د پولیو ناروغۍ له کبله شل پاتې نشي او تر 2018 کال پورې به دغه ناروغۍ په مکمله توګه له منځه یوړل شي. د ملګرو ملتونو عمومي سملې په څنګ کې د یوې لوړې کچې غونډې نه وړاندې بل ګیټس ویل چې د پولیو ناروغۍ یوازې په پاکستان، افغانستان او په نایجیریا کې شتون لري. بل ګیټس له پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره هم ملاقات کړي. د ولسمشر زرداری دفتر نه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په ملاقات کې زرداری د پولیو ناروغۍ باندې قابو موندلو لپاره د نړیوالې کچې هلو ځلو زور راوړي. ولسمشر زرداری ویل چې پاکستان د پولیو ناروغۍ په اړه اندېښنو نه خبر دی او په دې لړ کې به نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کولو ته
دوام ورکړي. ښاغلی زرداری زیاته کړه چې پاکستان د پولیو ناروغي ختمولو په لړ کې په قلاره پرمختګ کړي. په 1999 کال کې د دغه ناروغي پر ضد کمپاین په خوانی وزیر اعظم بینظیر بټو شروع کړی وو او اوس یې د هغې لور پرمخ بوزي. د پاکستان حکومت لخوا پورته شوي ګامونو په اړه ولسمشر زرداری وویل چې د پولیو ناروغي ختمولو لپاره یې بیړنۍ اداره جوړه کړي. د ده په وینا په پاکستان کې د پولیو ناروغي شتون یو شمیر وجوهات لري چې پکې امنیتي حالات او سیلابونه هم شامل دي. په ملاقات کې ولسمشر آصف علي زرداری د بیل ګیټس مننه وکړه چې پولیو پر ضد د کمپاین مشري کوي. د بیل او میلنډا ګیټس فاونډیشن بنسټ په 1997 کال کې ایښودل شوی وو او د صحت نړیوال پروګرام برخې لاندې د پولیو ناروغي پر ضد نړیوال کمپاین چلوي.
د وګلیاسیتا ستاسو د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او د بیل ګیټس ترمنځ د شو خبرو اترو پر رپورت باندې کوو.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانی د افغان حکومت لوري پر پاکستانی اخبارونو د بندیز د ګام جاج اخیسته دی. ورسپانه پر دې اړه اچوي چې څنګه د پاکستان میډیا د افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې خپروي. لندن بای عبدالحی کاکړ وورو.
امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز وایي افغانستان په خپلو جنوبی برخو کې چې پکې د لوستلو شرح 9% ده پر پاکستانی اخبارونو بندیز لګولی دی. د دې هواد د کورونی چارو وزارت د بندیز په حکم کې ویلي پاکستانی اخبارونه د طالبانو په خوله خبري کوي او د هغو لپاره د پروپاګاندا په توګه کار کوي. نیویارک ټایمز په خپل رپورت کې د پاکستان د ځینو اخبارونو د افغانستان په اړه له تعصب د ډکو رپورټونو او څېړنو د څرنګوالي جاج اخلي. ورسپانه په دې اړه د پاکستان د انګریزي اخبار دی نیشن حواله ورکوي. کله چې د افغانستان په سپین بولده کې پر عسکرو ځانمرګي برید وسو نو د صحافتي اخلاقو او قدرونو مطابق د دې سرخی باید داسې وایا. په سپین بولده کې ځانمرګي برید 13 افغان عسکر وژل دي. خو د ورسپانې په وینا د نیشن په خپل سرخی کې ځانمرګي برید ته د شهادت برید او وژل سو 13 عسکر یې ګوډاګي یا کټ پوتلی یاد کړل او د دې خبر سرخی داسې ورکړله 13 ګوډاګیان د شهادت په حمله کې وژل سو. خو نیویارک ټایمز وایي د نیشن د رپورټ ورکوونکي صحافي د نوم پر ځای د طالبانو د ویاند قاری یوسف احمدی نوم لیکلی وو، یعنی په بل معنی لکه چې قاری یوسف د نیشن رپورټر وی. نیویارک ټایمز بل مثال د جنگ اخبار د لیکوال انصار عباسی د یوې لیکنې ورکوي چې وایي پاکستانی او امریکایي حکومتونو افغانستان يهودانو او عیسایانو ته سپارلی چې له تیرو 11 کلونو راځي د سلګونو زرو کسانو وینې تویوي. دا شان په نوای وخت اخبار کې بیا یو بل لیکوال وایي امریکا لا د وړاندې په افغانستان کې ماتې خوړلې او زیات شمیر عسکر په نشو روږدي سوي دي. نیویارک ټایمز انګریزي ژبې د ورسپانې د نیوز مثال هم ورکوي چې د احمد قریشي او د ډاکټر عبدالقادر خان چې دواړه شیلاسي دي مضمونونه په باقاعده توګه خبروي. خو د امریکایي ورسپانې په وینا سربیره پر دې د پاکستان مطبوعات پر افغان ولسمشر حامد کرزي او امریکا زیات تنقیدونه کوي. خو د پاکستاني ورسپانې د ډیلی ټایمز ایډیټر راشد رحمان بیا وایي دا فیصله کول ګرانه ده چې ګواکې پاکستاني مطبوعات د طالبانو حمایت کوي. نیویارک ټایمز د پاکستان د انټر میډیا نومې ادارې چې په دې هواد کې د میډیا په پرمختیا کار کوي د مشر عدنان رحمت لخلی وایي کله چې په 2001 کې امریکا په افغانستان کې طالبان لمنځه یوړل نو پاکستانی میډیا زیاته طالب پلاوه وه. خو چې کله خپله په دې هواد کې وسوال طالبان را پیدا شو نو په دوی کې بدلون راغی. نیویارک ټایمز وایي په افغانستان کې پر پاکستانی اخبارونو د پندیس پروګرام د پاکستان د مطبوعاتو تنظیم ژور خفګان شودلی او دا د خلکو د پوهېدو پر حق تیری بللی دی.
دا عبدالحی کاکړ چې د نیویارک ټایمز ورسپانې مقاله وړاندې کوله.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
د امریکا لخوا د پاکستان پولیسو ته د تربیتی پروګرام لس کاله سرته رسیدلی دي چې د لړکی تیر ورځ په اسلام آباد نېشنل اکیډمي کې یو دستور او شوه چې پکې تربیه غستونکو پولیس اهلکارانو ته سندونه ورکړی شو. داسې قسمه تربیتونه او ټریننګونه به څومره ګټه ولري؟ په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سیرا جهیر یو رپورټ را لګلې، راځي چې په ګډه ورته وښو.
د امریکې لخوا پاکستانی پولیسو ته د تربیت ورکولو لس کاله پوره کېدو پر مهال د امریکایي ادارې انټرنیشنل نارکوټکس اینڈ لا انفورسمنت مشر ریچرډ ساکس ژمنه کړې ده چې د پاکستانی پولیسو تربیت به جاری ساتلی شي، ځکه چې دوی د خلکو په حفاظت مامور وي. اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې دي چې په دې موقع نوموړي وویل چې تیرو لسو کالو کې 14,000 پولیس اهلکارانو ته تربیت ورکړې شوې ده، او د دې تربیتي پروگرام په ذریعہ تروسه خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند، پنجاب او د اسلام آباد پولیسو او فاټا لیویستا په بیلابیلو سانګو کې تربیت ورکړې شوې ده. د خیبر پختونخوا د پولیسو او اف سی په خوانی مشر ملک نوید مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې پاکستان په خپل داسې قسمه تربیتونه ځکه نشي ورکولې چې دلته وسایل کم دي.
زمونږ یو فیصد د بجټ خرڅو په پولیس باندې، نو هغه خلک 4% خرڅي په پولیسو ریلیټډ ډیپارټمنټ باندې، ځکه هغه چې کوم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ وی ڈپارٹمنٹ وی هغه ډیر زیات مخکې ترقی کړی دا موږ چې موږ سره ریسورسز نه وی موږ هغه شی نه شو کولای، نو له هغه سره د علم وی او ډیولپمنٹ وی هغه ډیر زیات وی زموږ په نسبت.
ملک نوید زیات کړه چې د دا قسمه ټریننګونو او تربیتونو نه د پاکستان پولیسو او لیویس په کارکردګۍ کې ډیر ځلاند پرمختګ شوی دی، باید چې دا روان وساتل شي. دی وایي
ډیر سیدا صرف د نارکوټکس کے بلکہ دا کراؤڈ ڈسپرسل کے، ہیومن رائٹس وائلیشنز کے، جینڈر ڈسکریمینیشن کے، اس گورا دا روسے جی دو فرق لا غلے دے تو دا ہم دے وجہ دے چے دے تے با کدا ایجوکیشن کی کی مون سلیبس کدا شو نہ راو اس تو اس گائیڈنس وائی دا غزر لوڑی خبر دا فرق پریوزی اویرنس پریوزی تک چے کما ایڈکس وی ہے سنگ ہینڈل کئی سارے تو دا لو پولیس دا مجرمان کو دے ٹریٹ کول دا ڈرگ ایڈکس پر ریلائزیشن ران نو زیات پولیس والا دا پوئی کی دا بیماران دی نو بیماران نو بیماران کو دے ٹریٹ کئی.
دا خبر پانی دا بیان سره سم چې د دې پروګرام تر لاندې د خیبر پختونخوا او فاټا پولیس فورس ته 11 بکتربند گاڑی، 3000 نه زیات حفاظتي جیکټونه او 100 موټر سایکل او د غرنګ دوبو یو ټینکر هم ورکړی شوی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد نه زو افغانستان ته د پکتیکا ولایت اړوند مرکز خرنی او وو ولسوالیو د امنیتي چارو مسولیتونه د ځانګړو پوځي مراسمو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته وسپارل شول. په دې مراسمو کې د افغانستان حکومت یو شمېر لوړ رتبه پوځي او ملکی مشرانو هم برخه درلوده. په اړه تفصیل نجیب الله الخیر کوي.
هغه ځانګړي پوځي مراسم چې د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې افغان امنیتي پوځونو ته د نوموړي ولایت د مرکز او وو ولسوالیو د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په موخه جوړ شوي ول، د یاد ولایت له پوځي او ملکي مشرتابه سربیره پکې د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید، د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال عنایت الله نظري، د برېښنا او فواید عامه وزارتونو مرستیالانو او د سولې د عالي شورا استازیو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې پکتیکا والی محب الله سمیم له مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې په کلکه وغوښتل چې په درنو وسلو د دوی د پوځي قطاعاتو سمبالښت ته پاملرنه وکړي.
نن لنیا کمر او پکتیکا هم په دغه بهیر کې ورګډه شوه، او په پکتیکا کې په میشو امنیتي ځواکونو کې، د پکتیکا په دغو زړورو امنیتي ځواکونو کې هم دغه وړتیا له پخوا نه ډېره ځوندې وه او نه نامه نه کار کوي او
د لیک د پروسې په دې ځانګړو مراسمو کې د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال عنایت الله نظري په خپلو خبرو کې د پکتیکا مثبت پرمختیاوي وستایلي. خاغلي نظري ګډونوال ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به افغان ځواکونه په داسې پرمختللو وسلو سمبال شي چې د مستقلانه دفاع جوګه به وي. نوموړی وایي، موږ اوس هغه مرحلې ته رسېدلي یو چې په خپلو پښو ودرېږو. زه امیدوار یم چې پکتیکا ولایت کې د امنیتي مسؤلیتونو اخیستل به د پخوا په پرتله ښې نتیجې ولري. په دې ستر کار کې هغه مهال بریالي کیږو چې د خپلو خلکو ملاتړ له ځانه سره ولرو. د پکتیکا ولایتي شورا مشر عبدالمبین فقیرزاده د ولسونو په استازیتوب د هیواد له ملکي او پوځي مشرتابه وغوښتل چې د دې ولایت په ټولو سیمو کې د محلي پولیس ځای پر ځای کړي، ځکه د کار لپاره ولسونه پوره تیاری لري.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د یو شمېر ساحو د مستقلانه دفاع مسؤلیتونه داسې مهال افغان ځواکونو ته سپارل کېږي چې د دې ولایتونو یو شمېر سیمې او ولسوالۍ د ناامنیو له ګواښ سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
د خوست نزو پېښور ته. په پېښور کې د تېرې جمعې په ورځ د اسلام آباد په پېښور کې د تېرې جمعې په ورځ د اسلام ستر پیغمبر ته د سپکاوي په فلم اعتراض کوونکو د دغه ښار د سینماګانو ودانۍ په نخه کړي او ورته یې غټ تاوانونه واړول. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ښار یو شمېر سینماګانې وار له مخه په کاروباري مرکزونو بدلې شوې دي. پښتانه فلم جوړونکي او هنرمندان هم روانو حالاتو ته په کتنه د پښتو فلمي صنعت راتلونکي ته اندېښمن دي. نور تفصیل زموږ د همکار هارون بچا په دې رپورټ کې ورو.
د تیرې جمعې په ورځ د عشق رسول د ورځې په مناسبت په شویو احتجاجي مظاهرو کې د ملک د نورو برخو په سیر په پېښور کې هم شخصي او حکومتي املاکو ته غټ تاوانونه واوختل. خو یوازې په یاد ښار کې مظاهرچیانو په دریو سینماګانو بریدونه وکړل او په بشپړه توګه یې تباه کړي. په پېښور کې رامنځته شویو د تشدد دغو وروستیو پېښو د دغه ښار د پښتو فلمونو کاروباریان اندېښمن کړي دي. د پېښور په نشترآباد کې د مسافر ویډیو په نوم د سیډیانو د دکان مالک چې مسافر نومیږي او څوک چې د پښتو فلمونه هم جوړوي، مشال ریډیو ته د عشق رسول په ورځ په سینماګانو د شویو حملو په اړه وویل.
دی دا کال کړو چې را امن پسند کې لیک به او پرې کې موږ مو سره شریف دکان نو مسر ارسال نو سره کار سره سره بل او دې کې پاس دې چې خلک رانه نو وتر شر پسند خلک چې هغه کې رو را دی د دې تبایې نه کې پارکو ندی پرې نه خوذل هدا چې بیا پسل ناګانو شبستان سلمہ شمع سلمہ کیپیٹل سلمہ نا سلمہ راسلو سلمہ گا نے جیت سکی کا نا بالکل خراب خراب کر شبستان کے جمع فلم لگے دلے ہو ارے لونے مولر راہل خلاف بانی تیل واچو لگے مولا اس کو زوان
دا مسافر ویڈیو مالک کس ہم موبائل چ حکومت لا ہم دوی تدا اوختی تاوان نوٹس نہ دے رستے خزیات کڑا چ خپل اتحادیہ با فعال ول حکومت با غواڑی چ د سینما گانو د حفاظت لپاره کوٹلی گامونا پور تکڑی
حکومت دا پکاری چې داسانه سلمادانی چې ورانی شوې تدی چې دا کړې وې تاسو کړې وې ولا څه نه زم راغلې دي یا خو شو بده شوې سم نه تنظیم خوشته خصوص خبر شې اوس ګور ځلا څه خاطر دې اقدام نه دي شوې چې را تدی شاره دې عملو کی چې را انده دا پار تاسو پکار دې کنه کو د چ حال کم نه حال روان دې مزور به سلمادانی ختم.
د پېښور په سینماګانو شوې وروستیو حملو د دې ښار هنرمندان هم چې د پښتو فلمونو لپاره سندرې جوړوي پریشانه کړي چې وایي د دوی په کاروبار به لا ډېرې بدې اغېزې پرېوځي. ماسټر علي حیدر یو له هغو پښتنو موسیقارانو څخه دی چې ګڼ شمېر پښتو فلمونو ته موسیقي جوړه کړې او لا هم خپل دغه کارونه پر مخ بیايي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې که د سینماګانو د پنخه کېدو لړۍ دوام ومومي نو د په خبره پښتو موسیقي به له اغېزه بچ پاتې نشي.
د فلم انډستری چې وا په ټول پاکستان کې دغه ته پاتې و چې د پښتو فلمونه ریلیز شي، کوم چې دا غم د پلي خلک دی او دردمن خلک دی لاشي فلم وګوري یو سات په خپل پام غلط دی چې کله دغه مطلب کې رااله د څلور سینماګانې په شمار وي هغه کوم د سینماګانې اوس و دی هغه چې کوم فلمونه لګېدلی وو هغه د پښتو فلمونه وو هغه پکې خراب تراب شو. نو که دا سلسله دا جاری وي حکومت به هم داسې وشي یو خو په سندرغاړي دی تیږي بل خو به ورته چې دی دا سیس ختمېږي. نو زما په خیال دا زمونږ د ټولو پښتنو دپاره د خفګان او د افسوس خبره ده.
د پښتو فلمونو جوړونکي او هنرمندان په سینماګانو د حملو په اړه خپلې اندېښنې په داسې حال کې څرګندوي چې ویل کېږي په پاکستان کې د اردو او پنجابۍ ژبې د فلمونو په پرتله د پښتو هغه زیات جوړیږي او ښه کاروبار کوي. مسافر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې که حالات همدغسې پر مخ لاړ شي نو زر دا چې د پېښور سینماګانې په کاروباري مرکزونو بدل شي. د کلتوري چارو پښتانه شنونکي په عین وخت کې وایي چې حکومت باید د پښتو فلمي صنعت ودې ته پوره پاملرنه وکړي چې معیاري فلمونه جوړ او له پښتنو د سات تیرای د موکو ترړلو مخه ونیول شي.
د هرون بچا رپورټ مو ورېدو. د نن ورځې د خبرونه اخري شېبې دي. نو راځي چې د پامیر ساحل نه روستي لاندې خبرونه ورو.
د بلوچستان ملت پاله مشر اختر منګل ویلي که پاکستان او بلوچستان یو ځای سره نشي اوسېدای نو له وژنو دا ښه دي چې سره بیل شي. په پېښور کې د سړک غاړې بمې چاودنې په پېښه کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. پاکستان یو ځل بیا ویلي د بې پیلوټه الوتکو حملو مقصد د ترهګرو وژل دي، خو د دې هېواد پر خاوره دا بریدونه ناقانونه دي. په نیپال کې د الوتکې غورځېدو په پېښه کې 19 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې نن په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د پراخو سرغړونو غندنه کړې ده. په عراق کې په یوه زندان کې د نښتو پر وخت لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره پولیسان دي. او د شل اوریز کرکټ نړیوالې اتلولۍ په یوه مهمه سیالۍ کې لږه شیبه مخکې د اوو لوبغاړو په سوځېدو پاکستان 106 منډې کړې وې. هدف 124 منډې دی.
اردن کولن خبرونه مو د پامیر ساحل نو اوریدل. همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدلې. سبا به سحر 9 بجې یو وار بیا د مشال ریډیو خبرونه شروع کیږي، خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه واری. همدې سره خپل قربا اسر الله مومن او د خبرونو ویان پامیر ساحل او ټکنیکی همکار جنتن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.